Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلی کې و سوه څلور اویا کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا لویه اقتصادي پروژه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جکپورو چارواکو لخوا د یو لاړ مراسمو په ترڅ کې په هرات کې پرانیستل کیږي او په دې مناسبت هلته عمومي رخصتي ده. دا پروژه له ترکمنستان څخه پایل او د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. د ګاز دا ستره نلیکه به په افغانستان کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او هم به دا هیواد د ترانزیت له پلوه په کال کې شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې عملي چارې څو لسیزې په افغانستان کې درېدلې وې چې ناامنی یو عمده خنډ بلل کېده. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلې امیری پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې له فلیپو ګراندې سره کتنه ګټوره بللې او ویلي دي چې دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړې توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبرې وکړي. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو متحدو ایالتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره بیا له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې احتمالا ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونو نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 22 افغان نجونو او 2 هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسونه برابر کړي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیرو محصلینو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پرون هغو 14 امریکایي سرتیرو ته د کانګرس تر ټولو لوی مډال ورکړ چې د 2020 کال د اګست میاشتې په وروستیو کې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر پر مهال په یو ځانوژونکي برید کې ووژل شول. په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو مشرانو او غړو ویناوې وکړې. د سنا مشر چک شومر وویل قانون جوړونکي د دې لپاره راټول شوي چې دا مسله یقیني کړي چې زموږ د ټولو پوځیانو قرباني بې ځایه نه دي. د اګست په 16 د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه په ځانمرګي برید کې چې پړی د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ومنله، پر دې امریکایانو سربیره شاوخوا 170 افغانان چې زیاتره یې ملکي وګړي وو ووژل شول. او په پاکستان کې پر اعتراضونو د لګیدلو محدودیتونو د نوي قانون لمخې پرون د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند د نهو غړو په ګډون د هغه له 150 زیات پلویان لا هم په توقیف کې وو. د وروسته له دې چې د پاکستان په ملي شورا کې د تحریک انصاف ګوند غړو د یکشنبه په ورځ په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ لریون وکړ. د تحریک انصاف ګوند دا غړي پرون په اسلام آباد کې د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شول او قاضي د 8 ورځو لپاره په توقیف کې د هغو د پاتې کېدو حکم ورکړ. دوی تورن دي چې د 2014 کال د سوله ایزو غونډو او د عامه نظم له قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون 13 اونۍ تصویب شوی دی. تحریک انصاف د تیر کال په اګست میاشت کې د عمران خان تر زندانی کېدو وروسته له سختو پونکو اقداماتو سره مخامخ شوی دی. خبرونه خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې یوشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه جدي بحثونه وشول.
در 57مین نشست
بشری حقونو د شورا په 55مه غونډه کې د بشری حقونو د څار سازمان وختنه کړي چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي.
د افغانستان د بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره د نږدې اړیکو له جوړولو لاس واخلي.
د افغانانو بشری حقونو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په روزګان ولایت کې یو 15 کلن ماشوم په وښو ورزش کې سلګونه کسان روزلی دي.
دې خلک غریب شته دي، بجدا فابریکې جوړ شي، الله پاک وکړ زمينه برابر کړي، زموږ د غریبۍ نه بخلاص شو، الله پاک وکړ حلال روزي راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده ایالاتونو پر ایران روسیه ته د بالستیک توغندیو د استولو له کبله نوي بندیزونه ولګول. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې غړو هیوادونو او د بشري حقونو مدافعانو په افغانستان کې له بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو د طالبانو سرغړونې په کلکه وغندلې او هغو ته دا واضح پیغام ورکړ چې د خپلو کړنو حساب به ورکوي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې شورا له غړو یې غوښتي دي چې یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونکو مسؤلیت پای ته ورسیږي. په دې اړه نور په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په خواشنۍ سره چې له نسلونو پر افغانستان د معافیت فرهنګ حاکم دی. نوموړي پرون سه‌شنبه په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې یوه جامع، دوامداره او متمرکزه تګلاره، داسې تګلاره چې د جنسیت یا جنډر د شدت او پراخوالي وضعیت ته په مناسب ډول ځواب ووایي رامنځته کړي. ریچارډ بنټ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه 55مه غونډه د طالبانو په وړاندې چې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن دي څه کولی شي او آیا داسې وسیلې لري چې له هغوی سره حساب وکړي وویل. د دې شورا غونډه تر ډیره پر حساب ورکولو متمرکزه ده او زیاته کړه چې د بشري حقونو د شورا غړو هیوادونو او د بشري حقونو مدافعانو طالبانو ته واضح پیغام ورکړ چې دوی د هغه څه په وړاندې چې نوموړي له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو له حقونو څخه پراخه سرغړونې وبللې مسؤل دی.
Accountability for very serious human rights violations.
ما په فکر د خزو او نجونو او هم د افغانانو د نورو ډلو په وړاندې د بشري حقونو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکولو په اړه د بشري حقونو د شورا د غړو هیوادونو برګونونه پرون او نن سهار چې غونډه بیا پیل شوه ډیر حیرانوونکي وو. دوی د طالبانو د امر بالمعروف د وروستي تصویب شوي قانون په ګډون ډیری فرمانونه او احکام په کلکه وغندل.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر کولو منع کړی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دی به له بهر څخه خپل ماموریت ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دې برخه کې ډیر زیان په خپله طالبانو ته چې له نړیوالې ټولنې سره د زیات ښکېلتیا هڅې کوي رسیږي. خاغلی بنټ له دې سره سره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا پر دوام ټینګار وکړ، خو ویل چې د دغه ښکېلتیا په محور کې باید د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو معیارونه ځای ولري. خو د ریچارډ بینټ په خبره دیته التیا د چي بشري حقوقو د روانو سرغړونو او تیرو هغو په وړاندې د حساب ورکولو یو پیوړی میکانیزم چې د بشري حقوقو د شورا روانه غونډه پرې متمرکزه ده رامنځته شي. د دغه سې یو میکانیزم د رامنځته کولو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعانو هم کړې ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکي فرشته عباسي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته په پام اړتیا ده چې دغه سې یو میکانیزم هر څومره ژر چې کېدای شي رامنځته شي.
در 57مین نشست
د بشری حقوقو د شورا په 55 مغونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان له دې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو جواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي. دغه میکانیزم باید د بشری حقوقو ټولې هغه سرغړونې چې په تیرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ترسره شوي وڅېړي، مجرمین په نښه او له عاملانو سره حساب کتاب وکړي.
د میرمن عباسی په خبره اوس د وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکه کېښودل شي، او دا ځکه چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په داسې یو وضعیت کې سرغړونو ته دوام ورکړی چې هیچ چا هغوی مسؤل نه دی ګرځولی او ورسره حساب یې نه دی کړی. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 55مې غونډې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. طالبانو چې د خپلې واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې له متوسطه ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي، په نا دولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې پر ښځو د کار د بندیز تر څنګ هغوی د عامه ژوند په ډېرو برخو کې له فعال ګډون څخه هم منع کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم له نړیوالو غوړي چې له طالبانو سره د بې قید شرط اړیکو له جوړولو لاس واخلي. اغلی اميري پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې په خپل وینا کې پر خپل د غوښتنې ټینګار کړی. په دې اړه جزئیات عابده سپوږمۍ راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 55مې غونډې د پایل سره سم په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا اميري پرون دوشنبه د سپتمبر په 9مه د دغې غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسیدو وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نوموړی د بشري حقونو د شورا په 55مې غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
Respecting the human rights of the afghanano bashari haqqono ta dranawai ni yawaz akhlaqi mukallafiyat dai balki pa afghanistan ke de yaw wasabata iqtisad amniyat aw da sul al farahum alindai mukfayat talibano ta darukhan tuche da dui da nariwalo aliko adikawali yawaz pa de sharti che dui pa badal ke taghir ukri aw nariwalo mukallafiyatuno ta ghaada kikdi international
obligations. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم خبري شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی، او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. د روه هیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې لامل یې پر ښځو بندیزونه ډېر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقوقو پخوانی مشر سیما سمر وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله له ګواښ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسې د هیوادونو ملي ګټې درک کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقونو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به ستاسو د هیوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغېز وکړي. مثالونه یې هم شته که تاسو غواړئ چې وی ګورئ.
د غونډه کې خزینه فعالې هوریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه:
contrary, we are seeing some countries are normalizing their relationship.
موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارتایډ حکومت سره خپلې اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماتیکو تعاملاتو کې بشري حقونو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقونو په درناوي او ساتنې مشروطه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلي دي. یو شمیر هیوادونو هم منلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقونو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقونو یو شمیر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقونو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ را سره اوسئ. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. متحدو ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر ایران دا بندیزونه د هغو نږدې وطن ویشتونکو توغندیو په خاطر لګیدلی دي چې ویل کېږي تهران مسکو ته ورکړي دي، خو مسکو او تهران په دې اړه ادعاوې رد کړي دي. د موضوع په اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې پر ایران نوي بندیزونه په دې خاطر ولګول چې تهران په اوکراین کې د روسیې د روانې جګړې پوځي ملاتړ کړی او موسکو ته په دې وروستیو کې نږدې واټن ویشتونکي بالاستیک توغندي ورکړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په ایران او روسیه کې پر لسو افرادو او شپږو کمپنیو بندیزونه لګولي او هم څلور کشتۍ د ضبط شوي ملکیت په توګه په نښه کړي دي. د دې وزارت په وینا دغه افراد او کمپنۍ ایران ته د دې امکانات برابروي چې روسیې د وسلو پرزې او د وسلو سیسټمونه ولېږدوي. متحدو ایالاتونو ویلي هغه وسلې چې تهران تر اوسه مسکو ته ورکړي پکې بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او نږدې واټن ویشتونکي بلاستیک توغندي شامل دي. د راپور له مخې د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې وویل چې ایران او روسیې د 2023 کال په وروستیو کې یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې تهران مسکو ته په سلګونو توغندي برابروي. د روان میلادي کال په دوبی کې هم د روسیې پوځي پرسونل ته ایرانیانو د ایران د سی بی آر ایم 360 ډول توغندیو د کارولو روزنه ورکړه او زیاته کړه چې روسیې د دغو توغندیو لومړی جوپه روانه میاشت ترلاسه کړه. پر ایران د دغو نویو بندیزونو اعلان داسې مهال کېږي چې متحدو ایالتونو او مهمو اروپایي متحدینو یې ایران تورن کړ چې ناوړه فعالیتونه یې خطرناکې کچې ته لوړ کړي او روسیې ته د لنډ واټنه بلاستیک توغندیو په ورکولو سره د اروپا امنیت ګواښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د هغه برتانوي سیال ډیوید لامی پرون د ورځې په پیل کې ایران روسیې ته د مزایلو په ورکولو رسمن تورن کړ. خغلی بلینکن ویل روسیې اوس د ایران دغه بلاستیک توغندي ترلاسه کړي او ډېر احتمال شته چې په څو اونیو کې هغه د اوکراین او د اوکراینیانو پر ضد وکاروي. کرملین د بلینکن د دغو څرګندونو په اړه سمدستي تبصره نه ده کړې، خو تر دې یوه ورځ مخکې د هغو ادعاو چې ګوندې روسیې د ایران توغندي ترلاسه کړي د ردولو تر څنګ له تهران سره پر همکاري ټینګار کړی او ویلي وو چې دغه همکاري په ټولو برخو کې مخ په پراخېدو ده. تهران هم رد کړی چې ګنې موسکو ته توغندي ورکړي دي. د بلینکن او لامی تر دغو څرګندونو وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ایران په اوکراین کې د روسیې له جګړې څخه په ملاتړ تورن کړ او څرګنده کړه چې د ایران توغندي کولی شي د اروپا خاوره په نښه کړي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا په ګډه اعلامیه کې موسکو ته د ایران د توغندیو ورکول غندل شوي او هغه د ایران او روسیې لخوا د جګړې د لا پراخوالي هڅه او د اروپا امنیت ته مستقیم ګواښ بللی دی. د کارپوهانو په باور د ایران لنډ واټن بلاستیک توغندي کولی شي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه چې له مخکې د ایران له ډرونونو او ټیکنالوژۍ څخه ګټه پورته کړې لا پیاوړې کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د سپتمبر 11مه پر متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د خونړیو تروریستي حملو درویشت کاله پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې غړو څلور الوتکې یرغمل کړې او بیا یې د هغو په وسیله په امریکا کې دننه حمله وکړې. په دې اړه د ازادي راډیو یو ځانګړی راپور برابر کړی چې یو برخه په دې خبری مجله کې تاسو ته وړاندې کیږي.
د 2001 کال د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې یرغملې او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پرې وکړل. بریت کوونکو دوه الوتکې په وقفهي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو درېم الوتکه په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورمه يرغمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کرونده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول چې د امریکا دغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څېړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیري افغانستان ته ولېږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگتن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیکي چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړې.
القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړې ده، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله نه تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه د 2011 کال د مې په 2مه اسلام آباد ته نږدې په ابټاباد کې وواژه.
د 11 سپتمبر 2001 د واقعې نو وروسته درویش کاله تیری.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسفزای وایي د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13مه په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وجلو دغه شبکه د پټکو په ظاهره لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله.
پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مه د حملو د درویشتمه کلیزه په اړه ځانګړی راپور مو اورید. قدر مون اوریدونکو، د بشپړ راپور به د ازادي رادیو په هغه خبرونه کې واوري چې د سهار په شپږو بجو پیلېږي، یعنی تقریبا په څه کم 40 دقیقو کې د راپور په تفصیل سره له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر مون اوریدونکو، د دې خبری مجله په وروستیو دقیقو کې یو څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې یو 15 کلن ماشوم چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په یو ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي، وایي چې زرګونه ماشومانو ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د اولمپیک کمیټې لخوا رسمي اسناد هم ورکړل شوي دي.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وشو د کلب په روزون کې 15 کلن ماشوم عصمت الله دی. عصمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د وشو کلب بخلاص کړي. او تر دا مهاله یې شاوخوا 6000 کسان روزلي دي. نوموړی وایي خپلې د وشو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلب کې کړي چې اوس مهال خپل ځان ته کلب لري. عصمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار دی چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
محمد حنیف دی، دلته ما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. 15-16000 داسې کسان ډېر لا اضافه تللي و راغلي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو، ورځني مشکل پوره کړو. اوس اقتصادي ستونزې دي، په لسګونه اسنادونو جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځایه څخه. دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشو لوبو دغه ماشوم روزون کې وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي شي. نوموړي چې د وشو په لوبو کې د بیلابیلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ساین لیکونه ترلاسه کړي، له حکومت غوښتنه کوي چې د وشو لوبې ته یې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل سندا دی، په سندا کې هم څلور اسناد اخیستي دي. او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستی دي، څو چې د ملي ټیم ته انتخاب شم، نور راستل داسې راوړنې راوم، جایزې راوم دي ولایت ته. د ولایت په ساتنه سره مو دا ده چې موږ سره کومک وکړي ترڅو چې موږ ولاړ شو نورو ولایتو ته، بازیانې وکړو او دغه وکړو او چې دوی موږ حمایه کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي، د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاءالحق چې له تیرو 4 کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي، ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه دی، مفسد دولت پام نه دورته کړی. باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورکړي، شنورم د پرمخ پنځه ولاړ. بالکل روزنه شو، روزنه راته راکړي. او تر نورو استادان موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلی چې هغه موږ دته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد یې تر نورو استادان په ورتله باندې ډیر شته.
او اروزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام. ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لوړ شوي دي. یو هو بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل هو په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. غریب خلک اخیستل بس نه لري، غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حاکم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه د افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو لوس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه ورکول کېږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینې دي، ماشومان انجینې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو پیسې ادا کړم. د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې زما سره مرسته وکړي او کوم ملکونه چې افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي، هلته زموږ کورنۍ انتقاد کړي، زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتګار ووسي. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي تر څو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.